سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت څلور بجې شوې د خبرونه تمو زفرید سیال هرکلی کوم په پیل کې هم خبرونه تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوې دي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته د دغه خبرې پخلی کړی دی په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولی دی د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوې دي دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو طالبان او د کونړ د دانګام لوسولي اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بنی شهید د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیروه د ایران په جنوبی ولایت کرمانشاه کې یو کس لستنه په چړې وژل دی لویدیزو اجانسونو د ایران دولتي اجانس په استناد ویلي چې بریت کوونکی افغان و او زیاته شوی چې وژل شویو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي پیخه په ظاهره د شخصي اختلافونو له کبله پرون په رفسنجان ښار کې شوې ده د دغې ښار سرپرست والي حسین رضایی ویلي بریدګر له پیخې مخکې ماښام مهال د پولیسو لخوا نیول شوی دی راپورونو کې ویل شوي چې بریدګر دماغي ناروغۍ لرله د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو ستر مرکچیان وایي یوې هوکړې ته د رسېدو هیله شته ده د اروپایي ټولنې لوړ پوړي مرکچي ایراناک مورا وایي هیله شته چې د اونۍ تر پایه پورې خبرو کې پرمختګ وشي د روسیې مرکچي بیا ویلي یوازې درې څلور مسلې نه حل پاتې دي په دې اړه مخامخ خبرې له څه ځنډ وروسته د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران روسیې او اروپایي ټولنې د مرکچیانو ترمنځ پیل شوي امریکا په غیر مستقیم ډول دغه بحثونه کوي ساري او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپلو پوځي مانورونو په غزولو بوخته د چین دغه ګام په سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړی او سیمه ییزې ناندری اندېښنې زیږولې دي دا سیمه چې پوځي مانور پکې کېږي نړیوال سوداګرۍ ته ډیر اهمیت لري دا مانور تایوان ته د امریکا د استاز جرګې د مشر نانسي پولیسي د سفر په غبرګون کې کېږي او چین هغه سفر پارونکی بللی و داو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعات تفصیل اوریدلای شئ تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوی دی دا کسان څوک دي
د عبدالولی باجوړ او د نوماندو د سعودي طالبانو عمده کسان وو همدغه عبدالولی دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله و
کونړ کې طالبانو د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره شخړه کړې ده
د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې
په غزنی کې یو شمېر کونډې خپل وضعیت شاړي
دا پدان خو دا ورکه یو ناک میچې په کور کې راځي تاسو وګورئ دیولو دیغولو دی هر خو په نشم کور کې نسته
او د نورو راپورونو ترڅنګ به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي اوکراین کې د یوې لوی اټومي بټۍ نړیواله پلټنه غوښتې ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خیر اغلاست رازو د سر موضوع ته که څه هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړ غړي په افغانستان کې وژل شوی دي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې په اړه به معلومات کوي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه تنن ویلي په وژل شوو کې د پاکستانی طالبانو یو مهم غړی عبدالولی چې په عمر خالد خراساني مشهور هم شامل دی دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوي ماین ور برابر شو جزئیات په دې راپور کې
ورسله دی چې په کابل کې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات کومه پایله ورنکړه او پاکستانی پلاوی بیل کومې لاسته راوړنې اسلام آباد ته ستانه شول. په افغانستان کې د درې مهمو پاکستانی طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګ ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شویو پاکستانی طالبانو کې یو مهم قومندان خالد عمر خراسانی چې په عبدالولي هم مشهور دی شامل دی او پاتې دوه تنه نوري حافظ دولت او مفتي حسن خودل شوی دی. یا طالب مشران د اگست په ومه ماخام مهال جنوبي وزیرستان تر څیرمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې روانو چې موټر یې د سړک غاړې په خخکړي ماین باندې وخوت. تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته او دا هم معلومه نه ده چې دا ماین هلته چا ایښودی و. ځینې نورو رسنیو بیا لیکلي په وژل شویو کې د عمر خالد زوم هم و. په افغانستان کې مو د طالبانو له حکومت په دې اړه وپوښتل. خویان دی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دی. هخوا یو شمېر پاکستاني رسنیو د وژل شویو پاکستاني طالبانو د جسدونو تصویرونه هم خپره کړي دي. له دې وړاندې هم په ننګرهار کې د یو مهم پاکستاني طالب قومندان مفتي خالد د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. له هغه وروسته چې طالب چارواکو رسمي اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستان حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي او د اسانچاري په توګه د خبرو کې ونډه اخلي، په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون او نشتون په اړه بحثونه ګرم شول. د ویلو ده چې د روان مریض کال د وري په 28مه پاکستاني الوتکو په خوست کې یو کلی بمبار کړ او ملکی خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پاکستان ادعا وکړه چې هلته یې پاکستاني طالبان په نخه کړي، خو طالب چارواکو وویل سیمه کې ملکی خلک وژل شوي او کورونه یې نړېدلي. تر خوا یې کابل ته د تحریکي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره د پاکستاني پلاو سفرونه پیل شول چې په لومړي سفر کې په اوربند هوکړه وشوه، خو پاتې دوه سفرونه ښکاره بې پایلې وو. په افغانستان کې د دې پاکستاني طالب مشرانو په نخه کېدو سره ګڼې پوښتنې مطرح کیږي چې دا پاکستاني طالبان څه ډول په نخه کیږي او آیا رښتیا هم دوی په بمی چاودنه کې وژل شوي؟
په راپور کې مو اوریدل چې تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړ غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د ټي ټي پی یوې معتبره سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شوو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولي دی او د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتي حسن خودل شوي دي. د شهیدا طالبان څوک وو او څنګه وژل شوي دي؟ همکار مې اسدالله لودین په همدې تړاو ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسف زئی پختلای دی.
د عبدالولی د اوسې رسول احرار د توایې دی با جوړ او د مومند ایجنسی دی طالبانو اومدا کسانو او تاریخي طالبان د نور شي وزیر او مسعود طالبان دی وی دو بندیان دی او داخله چو دی د سلفی یا د اعلی حدیث کې کتل دي کسان نو زب خیال په دغه اساس وخت کې د کسانو وجل کېدل داخلي چې تاریخي طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهارا تنګيږي دا غو مذاکرات ویل کې نو دوی باندې کلانو یو تفاهم ته ولرسي.
بله، دغه سبا هدف ګرځول کېږي. څه فکر کوي یوسف زای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه سي وجنې کوي او کنه ممکن د نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ال شوی وي چې دغه سي پیښو کې زکه د ماین چاودنه و پرونی په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي، خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي، ګوندونو ویشل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورده وو د یو بل مشران به عادت کول او مشتل او وجن دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافاتو په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر وو په کابل کې په ډېر مرموز شکل ووژل شو، د هغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی دوی له منځه یوسي او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلی هم وو خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسفزای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابته کړي چې خپل منځو کې اختلاف درلود. د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري. کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو قربتوب کاوه.
نه زه دا وایم چې د افغاني طالبانو خپلمنځي یا د پاکستاني طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهلوانه دي. خدا بېله خبره ده چې طالبان نشي کولی چې په مکمل ډول دوی ساتنه وکړي یا دوی د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت داسې حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان چې په افغانستان کې دوی ګرځي خپل سفرونه کوي او طالبان یې هم نشي کولی چې په یو ځای کې کښېنوي، عملیات یې خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده، یو بل سره دوستي موجوده ده.
بلې، او وروستۍ پوښتنه کوم یوسفزای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنی کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زما په خیال دا خو به جدي ټکنی کې، ځکه چې د دغه مذاکراتو یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله، ویل کېدلو چې د پاکستان پر ضد باندې یا د مذاکراتو په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې قومندان عبدالولي په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي، هغه ګران پېژندل شوی ده او هغه هم په دې پوهېږي چې د پاکستان د حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپله معلوم کې چې دا خپلمنځي اختلافاتو وجه ده یا د خارجي استخباراتو لخوا وجه شوی ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي سبان د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بڼه شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو د پولیساتو ترمنځ نښته شوې. د دوی په خبره نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په خاوره کې نورې پوستې جوړولې او اسغن استیمې غځوه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دې اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بین شاهي سیمو ته ویلې کېږي، بارډر دی. په هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورې پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستاني ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:15 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پېښ شوی دی. دغه چې یو سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي ملک ام فوج ځای په ځای دی، امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته ارامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري فلحال.
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مربره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسی وګړو ته مرګ جوړ لا وختي په سلګونو کورونه په زرګونه جریب ازمکه او باغونه ویجاړ شوی او په سلګونه کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړی شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په تړاو نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د ژیراپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره د تاسیساتو ته د نړیوال د لاسرسۍ غوښتنه کړې ده. انتونی ګوترش نن په یوې خبري غونډه کې وویل پر دې تاسیساتو هر راز برید به یو ځانمرګی عمل وي. ښاغلی ګوترش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په تېرو څو ورځو کې د ژیراپوریژیا پر اټومي بټۍ راکټي حملې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
وروسته له دې چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انتونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. ښاغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې هم دغه زیاتونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځانوژونکی عمل وي. هغه خبرداری ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړیو اونیو څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم د سپورت له ډګره
د افغانستان د رګبي لوبډلې ایران ته په ماتې ورکولو سره د آسیا سیالیو پایلو به تلار ومونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان رګبي لوبډلې د آسیا سیالیو په دیمه پایلو کې د 0-2 په توپیر ایران لوبډلې ته ماتې ورکړو، په دې سره پایلو به تلار ومونده. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي چې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې تیر اونۍ پیل شوې وي، افغانستان، اردن، هندوستان، انډونیزیا او ایران لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالۍ فائنل ته لاره پیدا کړه. د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې بنن افغان لوبډله د سنگاپور هیواد سره فائنل لوبه کوي. تخار ولایت کې د والیبال حذفي جام سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د والیبال حذفي جام سیالي چې دوونی وړاندې د اتلس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، تیر ورځ د دشت قلعه ولسوالۍ په بریا سره پای ته ورسېده. په دغه سیالیو کې طالقان لوبډله دوه مقام ترلاسه کړ. دغه سیالي د والیبال فدراسیون له لوري د بدني روزنې ورزش امریت په مرسته د طالقان خاروالۍ په چمن کې پیل شوې وي، چې موخه د غوره ورزشکارانو پیژندل او د مرکز ولسوالۍ په کچه د والیبال ورزش وده بلل شوې ده. او د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې قبرص ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې د شطرنج نړیوالو لوبو په اتم پړاو سیالیو کې تیر ورځ قبرص ته ماتې ورکړه. د شطرنج دغه نړیوالې لوبې دوه اونۍ وړاندې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې پیل شوې چې افغانستان تر دا مهاله په خپل ګروپ کې درې مقام لري. د راپورونو له مخې افغانستان به نن یکشنبه له یوګاندا سره مخ شي. په دغه سیالیو کې د یو سلاتات یا هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون لري چې د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واورئ چې په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لره تک سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. خو له دې وړاندې د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمیر افغانانو د تللو مخه نیولې ده. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان هم شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره هغه پلان شاید عملي نشي کوم چې جرمني غوښتل پر بنسټ یو شمیر افغانان له افغانستان وباسي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبې پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بېلابېلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1340 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قول لري کې له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بېله پاسپورټه پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیې پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی و او یا هم ژوند په خطر کې و خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خوا یې نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. دا شاند طالبان ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه، خو مخکې انمو وړي ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لره تک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سبونه هغه میرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نه شم کور کې نس داوس په دغه تمو باندې پوه چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دې کړنه بس پیبي د غزنی ګیرو ول سوالي وسیدون کېده. بس پیبي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټسوي. دا اوس ته د ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلاسیمه کې کندوالې ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړی دی. بس بیبی د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې 12 کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس بیبی وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې.
خپل باندې خدا دې کریم مسیران دې داسې خارج غریب غم نه ته خوړلې دیده او جماعت به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسی ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي اتي به وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم وسی.
زمانم پروانه ده مو یی دیدیه کولس والی درامک وضعیت له دواړو کورو خراب ده. د مام دغه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کوي پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجۍ وړو مې ابل ورس خور را لېږلی وراته. دا وس غنه مې اخ کړی نیمه بوجۍ وړو غوړه کړی.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې پخه ده، نه په کور کې اوړه لري، نه غوړي، نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی می تقریبا 10 کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي، خو دومره څه نسی ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیسو په لیست کې. سه وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي، ورې چې ور وړې نه اخلي زه ته بېرته کور ته راشه.
دا یوازې بس بیبی او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي، بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي، له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملا له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي، زه د حوادث ریاست یو جای کې ولو، د یو اربکي مور وله څو میاشتې شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله، نور د بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه. او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې و هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي، مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي، په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او تاند څنګ خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه ستاسې پیغامونه
محترمه. د طالبانو د لاسه خو ډېر فضا بسو چې تقاوت پوشیږو ریاست دی تقاوت وی دلته نور مرازی دلته کار خلاص دی بان ته ځي ریاست مایوبینو ته چوزو وی دلته کار خلاص دی بان ته ځي لس ورځو بعد بان ته ځي لس ورځو بعد بان ته ځي هغه لس ورځې په یو کال تیرې شوې ډېر په غم ورسره ککړي ولاه.
سلامونه نه کیږي د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته وړاندې کوم. دا زموږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر پکې محمد جعفر غوښنو پرې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې دا دویم مرکز ولې نه راته فعال کېږي. ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ور څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعال شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې دا تصمیم نیولې دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي. اوس د دویم ځون دېرش 15 کسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جنکیټونه ورته دا پراته دي فعال کېږي نه.
السلام علیکم. عین الله یم د تخار د ولایت نرخته ولسوالۍ ټوله کلینک ته ورځو. کلینک کې دوا صاحبه راځي، دوا کلینک ته ټوله په خپل په دواخانو کې یو مریض ورشي صاحبه، اجل مریض دی. یو پیکټ بولې ورکې نقطه ورکې خپل د دواخانې ورځ ما دواخانې دوا ورکې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نیمه نړۍ او تاندې څنګې خبرونه درته لرو، خو اوس پام وکړئ مهمو لنډو خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوی دي. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته د دغې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شوو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه یې حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي. طالبان او د کونړ د دنګام لسوالی اوسیدونکو وای چې تیر مازیګر ډیورن کرخه ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دنګام د بن شهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته ورسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او اصغن سیمې تیراوه. د ایران په جنوبی ولایت کرمان کې یو کس لستنه په چړې وژلې دي. لیدیزو اژانسونو د ایران دولتي اژانس په استناد ویلي چې برید کوونکی افغان وو او زیاته شوی چې وژل شوو کې شپږ افغانان او څلور ایرانیان هم شامل دي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کېدو ستر مرکچیان وایي یوې هوکړې ته د رسیدلو هیله شته ده. د اروپایي ټولنې لوړپوړي مرکچي ایرناک مورا وایي هیله شته چې د اونۍ تر پایه پورې خبرو کې پرمختګ وشي. بیا د روسیې مرکچي پلاوی ویلي یوازې دوه درې څلور مسلې نه حل پاتې دي. او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپلو پوځي منورونو په غزولو بوخت دی. د چین دغه ګام په سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړی او د سیمه ییزې ناندرې اندېښنې زیږولې دي. دا سیمه چې پوځي منور پکې کېږي نړیوالې سوداګرۍ ته ډېر اهمیت لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي، خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دستمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې د مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
هما یو خورکۍ ده تکالانه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیای. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې له توان سره برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې در اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دې د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم ترڅنګ د کور کار کې که د مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او مېرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټې دي او ډیر نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو، هم د دماغي نظره او هم د فزیکي نظره، په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید آمخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي، او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرته راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپله مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو اما کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره تر څو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپله یوه مور ده وایي سره له دې چې له کوره بهر ډېره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې هغوی ونشي کړی. نوموړی په پیل کې د هغو کورنیو کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډېر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مد نظر نه نیسي. ډېر لیدلی دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. حتی زما یادېږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم، ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د اور سون مواد البته دا به را ټولوله، هغه کې به اغزي و، بیا د ما سپی ګرځېدل، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې به هلته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د معده څخه شروع کوي دغسې پیمندې د خاشې ټولکو، بالاخره لوښي صافاکه پاکې که زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خشته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه اوښکې بهېږي، خولنه یې اوبه بهېږي او پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غلې توان نه پورته یي، کنه دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کالي ورباندې غوړوي او کالي ورباندې او کشي او جلۍ یې دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دي باید زده یې وړه دي باید زده یې. اوس د پلان کلر دونه غټه سوې ده ماشاءالله، د وړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلۍ ده، تر دا اوسه پورې خپل پخه او په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ورباندې ډېرېږي، دا بالاخره کمزوری کېږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسېږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډېر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره، یعنې دوی څه وکړي، څومره د کور چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په د دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکې لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه، زما وینا د کورنیو مشرانو ته، نارینه ته دا دی چې د کور په ستونزو کې، په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستا هغه امکانات چې ستا هغه مسپمه وي ځینې. فرض مثال، اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستا، هر څه برق د شمسۍ په ذریعه باندې یا د شمسۍ اندار په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکی او د جک په ځای شلومبې وهی په ماشين کې دی وهی، که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي، خخه د شو څخه استفاده وکي، د غاز څخه استفاده وکي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ایسا کې خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځنت هر بل ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل میرمنو ته. ا پیسې چې لري هغه مصرفوي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی، تر څو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وای، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما هغه سهولتونه ورته برابر کړې دي، زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دي دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه اوسېږي، دا هم صحتمنه اوسېږي، او بالاخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یا یو صحتمنه ټولنه ایجابه ولای سي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا وای نننۍ خبرونه تربیه هي چاري.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبلې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب
د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شی شروع کوي باید خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې له امتحان نو دوی به کول شي ښه انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې چې ته داسې ښه درس ورکولې، دومره معلومات ورکولې، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو، یعنی د خپل خوراک نه موږ غره
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی په کې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالي ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي و غته خونو ما کړي به 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکوم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅکله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړل تر هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایښتي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګ ونه، سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بل دا چې یو دبدبه لري. لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوخیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوخوي. کموخت ویل کیږي ته مالجوی ته بټاکه انجینری ټاکه په پټو سترګو، بګي په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری تلاش به زورم پین رسېږي، مالجوی ته تلاش وینه نشي لیدلای.
ډاکټر مخلص شرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي، زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافی معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي.
دوی د سیو کتاب جوړ کړي چې په هغه کې ډیر واضح دغه کودرشتي او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه خودل شي چې دغه دغه ځکه دغه کارول کیږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري افواید ورته ویل شي، یو خاص ګروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه دو نفر یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. کچیر شپه ګورزم تشریح ورکول شي دغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولای شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچیر جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو ان شاء الله د مشکلات به حل شي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم به نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی به نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ د طالبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً ښو نورو پنځیو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځیم انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لار پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، د دې نه یو بل ټیټ پنځم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمه باید لار پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پلا په پلا پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لار پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیا او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورت ولور پونځي
د کانکور زینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وای چې دا او هغه پونځي انتخاب کړه ل دغه سی فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي یعنی دوی وکول شي په برخه کې هیڅ ځکړي وکړي
د خکار دي چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبر ومنو او د غوی د راهنمایي لارښوونو مطابق عمل وکړو د بد کار نه دی خو یو شمیر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي سیاستون ته چرتبات لري دا باید خپل د ځوانان خپل کورنۍ باید پیونه باندې قناعت ورکړي دی باید ورسره دا بس وکړي او متواتر دا بس ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبله پر نه يم جوړ زه مطمئنه يم چې هر هڅړی چې خپل خوخه باندې پنځه وویل ته بریالي دي او کله پنځه باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي خو پنځه کې ک ویم وای جبري دور باندې ک فارغ هم شي جبري د بلخ ټولن ته ماسره وقې کیږي من هغه سره خدمت چې باید وکي نشي کولای
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وچ هتا کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وي په خپل انتخاب کې دوزړی وي چې ښه دا وکمغه وکم لکومه زیات دوی باید په دې اړه فکر وکي او د تکار وکي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومه څنګه لپاره آماده کیونیسي
یو ځکهونکه باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي یو خپل شخصي علاقه او خوخه چې د کمپنۍ سره ده دوام د خوانځي لخوا د ځکهونکو ته د کانکور پړه هغه عامه په هوای دي چې باید ورکړل شي چې د طلب ته مخکې د نشه لوړز دکړه لار پیدا کی د لوړز دکړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کمپنۍ په کوم برخه کې کار کوي د نشه فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې د سلامانل کی یو د باید کوم کارونه په مخ بوزي د بل فن لوړز دکړو وزارت په کار ده چې د هر پانځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځین په کې د دسکیږي او بل اخر په ټولنه کې د کار بی موضوع دا خپل پانو کې ولر ته څو دا طلب مخله دره چې انتخاب وکول لا شي د لوړو زکو تحصیلات او ویب سایت هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځمن پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې ده نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی کوم په دغه برخه کې پانتون نه معرفي کو دا طلبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
ترنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونه ښه وخت ولرئ
زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان ساتھ